دا مشال ریډیو دینند جمعه ورځ او د 2014 میلادي کال د مې د میاشتې 8 د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بریری ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې ورکړلې وي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، قبایلی سیمو او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د شمالي وزیرستان په شوال کې نښته شوې ده. د سوات کمی جرګه وایي هلته له پوز او حکومتي چارواکو پرته د هیچ چا ژوند خوندي نه دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دي په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د یو نشته پترڅ کې درې وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو لخوا وایي چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوال ترمنځ د نشته د پنځه بي په ورځ نه وخت د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي درې وسلوالې وژلي خو د دوی امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. خو د مجلسی عسکري ویاند عبدالله وزیرستانی مشال رادیو ته د خپلو درو ملګرو د وژل کېدو د پخلي ترڅنګ ادعا کړې چې شاوخوا اتو پاکستاني عسکرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د سواد کامی جرګه وایي هلته له پوز او حکومتي چارواکو پرته د هیچ چا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سواد کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال چې وړاندې وو. د دې جرګې یو مشر زاهد خان د پنځشنبه په ماښام مشال رادیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د سونو مشران دي، سینروفي دي، یا سیاسي کارکنان دي، دا ټول په نښه دي. عجیبه خبره دا ده چې عام خلک اوسل کې ټارګټ کی تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکیورټي ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه سه حمله شوي دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
له حکومتي شمیرو سره سم په سواد کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځایي مشران په هدفي توګه وژلې دي. د سواد کمی جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټې غړو ته د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل سي. د پاکستان په کراچۍ کې په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو ویاند کمرزیب ستی وایي چې د جمعې په شپه د ښار په بیلابیلو سیمو کې 4 کسان وژل شوي چې پکې 2 شیعه وګړي او یو پولیس سرتیری شامل دي. د پولیسو په وینا د ښار په ملیر جعفر تیار سوسایټي سیمه کې نامعلومو وسلوالو تر کور د باندې پرناستو کسانو ډزې کړې، دوی وژلې، یوې ټپې کړې ده. د دغو 2 کسانو په اړه متحده کمیټه ویلي چې د دوی غړي دي. بل اړخ ته نوې کراچۍ سیمه کې هم د پولیسو د یو اهلکار درې ورځنۍ پخوانی مړی بندل شوی. د پولیسو ویاند وایي چې د مومن آباد په سیمه کې هم یو 22 کلن ځوان عمر خان نامعلوم کسانو وژلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې د نرشجانو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي. دا خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبرسو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي چې حکومت به د نرشجانو لپاره د اوسېدو ځایونو او روزګار بندوبست کوي. نوموړي ویلي چې د علیشا په وژنه کې ککړ 2 کسان پولیسو نیولي او دریم ملزم به زر ونیسي. افغان طالبان داسې ویډیو خپره کړې ده چې شای یو شمیر کمانډانان پکې نوی ټاکل شوی مشر ملا هبت الله خونزاده ته د وفاداری لوړه کوي. د پنځمې په ورځ مشال رادیو ته پرېښېدلې دی ویډیو کې د ملا هبت الله خونزاده څېره نه ده شودل شوې. دا نه ده سرګند چې دا ویډیو څه وخت او چیرې ثبت شوې ده. خپلواک سرچینو تر اوسه د دې ویډیو د کاروالي پخلی نه دی کړی. ملا هبت الله خونزاده له هغه وروسته د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د روانې میاشتې پر 28 نیټه د امریکا بی پیلوټ الوتکې د دې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې وواشه. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت په اروزګان او کندهار په شمالي سیمو کې د امنیت حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ماموریت ویاند جنرال چارلز کلیفلند د پنجشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهمې سیمې ونیسي، خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی. چارلز وویل اوس مهال موږ ته د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ، ترین کوټ او نږدې ولسوالیو امنیت دا اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم په اروزګان کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په جاپان کې د اوو قوي اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې کړې دي. ولسمشر اوباما وویل د وای اوس مهال موږ داسې وړاندوینه کولی سو چې وسلوال طالبان به خپلې د تشدد تګلارې ته دوام ورکړي چې عام خلک ووژني. هغه تګلاره کومه چې په تیرو 1500 کالو کې د دوی کړنې په ډاګه کوي. ولسمشر اوباما وویل دی هیله لري خو اټکل نسي کولای چې طالبان به په دې پوه سي چې نور پر دې هیواد واک نسي ترلاسه کولای، او هغه څه چې دوی یې باید وکړي هغه دا دی چې په جدي توګه دروغ جوړي خبرو ته کښېني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 960 تنه په روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل شوي دي. دا څرګندونې د دې سازمان په هغه ریپورټ کې شوي دي چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو. په ریپورټ کې په وسلوال نښته کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله اندېښنه ښودل شوې ده. د خبرونو پای او اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج ظهیر اورئ.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.60 روپۍ او په 23.80 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.25 روپۍ او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3، بنو کې 1.5 او 2.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورد تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا حکومت پر روان بجټ کې د خواجه سراو لپاره پنګې مختص کړې دي. د سوات قومي جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن جرګو غړو ته د ځان د امنیت لپاره د وسلو ساتلو اجازه ورکړل شي.
او تیر شوي د دې دوه درې میاشتو نه بیا د ټارګټ کلین داسې وشوې ده، او خصوصا په دې تېره یو میاشت کې.
او د اهلی پلان په نوم شرطیز اداره وایي په خیبر پختونخوا کې ډېر سکولونه د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي.
په خیبر پختونخوا کې ماشوم پوهه چې کومه ده هغه ډېره کمه ده.
د سیمیون علی نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. روزمګړومبه موضوع ته چرواکی وایي شمالي وزیرستان شوال کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په جګړه کې درې وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د طالبانو ویل دي چې په دغه جګړه کې اتو امنیتي سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې ده. تفصیل د عمر دراز وزیر پراپور کې.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان شاوال کې امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې درې وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي تحصیل شاوال کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو یو بل سره مخامخ جګړه وشوه، خو د دوی په وینا دغه جګړه کې امنیتی سرتیرو ته تاوان نه دی رسیدلی او درې وسلوال یې په موقع ووژل. این وخت کې مجلس عسکری وسله والے ڈلے ویان عبداللہ وزیرستانی چې اوس ځان د تحریک طالبان پاکستان شمالی وزیرستان ویان گنی مشال تا وویل چې د امنیتی سرتیرو سره یې جګړه وشوه او د خپلو درې ملګرو د وژنې او ژوبل کېدو تصدیق کوي. خو نوموړي وویل مخامخ جګړه کې تر اته پورې سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې. امنیتی چارواکو د وسله والو دغه دعوې رد کړې. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب عضب عملیاتو نه وروسته زیاتره سیمې فوز د خپل کنټرول لاندې راوستې چې او زیاتره سیمو ته د کډوالو واپسي هم شروع شوې او د انتظامیې په وینا میر علي او میرانشاه تحصیلونو 2.5 زره کورنۍ واپس ستنې شوې. خو وخت په وخت وسله وال د تاخیل او شوال کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو او دوی ته د سر و مال زیان اړولو دعوې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات قومي جرګې مشران وایي سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او د امن جرګو په غړیو بریدونه ډېر شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی زیاته کړې ده چې په سوات کې د پوځیانو حکومتي چارواکو نه علاوه د چا ژوند هم خوندي نه دی. تفصیل د اسرار العالم مومن په راپور کې.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي، ولسی وګړي او پولیس. د ده په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وژني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپلې سیمې سلامتیا غواړي هغه وجل کېږي.
نن چې کوم صورتحال دی نو د سونو مشران دي، سیمروفي دي یا سیاسي کارکنان دي، دا ټول په نښه دي. او چې په خبره دا ده چې عام خلک اوس تلکی قطار کې ټکی د حیرانتیا خبره دا ده چې تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکورټی ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه څه حمله شوي دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
زید خان تور پورې کړ ریاستي ادارې نه غواړي په سوات کې امن او سیلګری پر ځای شي. د سوات خمی جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سوات امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. دغه په خبره له افغانستان او هندستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ پنیغه د سوات په حالاتو اثر غورځوي.
شوی د دې دوه درې میاشتو نه بیا دا ټارګټ کلین داسې واشوی دی او خصوصا په دې تېره یو میاشت کې او ورسره ورسره په عامو خلکو سپیشلی چې کوم د کمیټو رکن دي او دا پرو ګورمنټ یا ټو آرمي خلک دی او ورسره د بعضي هغه پارټیانې چې دغه د دې د شکردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي باغو باندې ورسره هم اګیتونه کېږي. دې حالاتو ته په موږ ښه نه شو ویلی او نه د دې باندې موږ د اطمینان اظهار کولی شو.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی خو د دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سوات د بدمنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سوات سړکونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د ده په خبره دا او د سوات خرابیدونکي امنیت ښایي چې بعضې قوتونه غواړي په سوات کې د بدمنۍ پخواني حالات بیا پیدا شي.
تاسو معلومی کی چارا داس چلا دوبارہ دل تک کی بیشی دغه کی کدی تعمیر کوله او دی امن بتما و نو بیا بدا سونه په خپل هم جوړی دا سړکونه به جوړ شي او د ادارې به جوړ شي دلته په سیول ایڈمنسٹریشن چې دا به پال شي او نن د چک پوسټونه چې د سړکونو د لګیدلی دي خلک تګ را تک نشي کولای. په دې خلک راغلي د مقامي خلک شناخت واړي دا به نو په دې په ځای به سیول ادارې پولیس به
یا د دیبی چې په سوات کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نه مخکې یو شمیر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي. خلکو ته به په ډاګه د 500 په ګډون یو شمیر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سواد قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړي چې تېره ورځ په سواد کې د پوز او امن کمیټیو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته دې د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سواد کې د امن خامېدو وروستو د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسلوالو په نښه کړي، خو په دې وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سواد خامې جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
اسرائیل مومند چې سواد کې تازه امنیتي وضعیت کتنه کوله، اوس راځي بل راپور ته. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره پر روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د څانګې نه تیر مخام په خپور شوي یو بیان کې مشتاق غنی زیاته کړې ده چې د خواجه سرا علي شاه په وجنه کې ککړ دوه ملزمان نیول شوي دي. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاوني خصوصي مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په را روان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي دي د خواجه سرا علي شه په وجنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولي دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علي شه په نوم یو خواجه سرا په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړې وه، کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه ویشتلې شوې وه، او د هغې وروستو خواجه سراو د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی و. د مدني ټولنو فعالان وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې 46 نرښځیان وژل شوي دي، خو تیره ورځ په پولیس لاین پېښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرښځیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرښځیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د الف اعلان په نوم یو سړنیز ادارې په خپل کالنی راپور کې ویلي دي چې د ملک په بیلابیلو صوبو کې د زده کړو معیار راغورځېدلې دی او په خیبر پختونخوا کې ډېر سکولونه د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. په دغه اړه له اسلام آباد د رفت انجم نور تفصیل راکړي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او اسکولونو کې د نورو بنیادی سہولتونو جاج اخیستو لپاره د ملک په یو سل شپږ څلوېښت ضلعو کې سروې وشوه چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسۍ باوجود هم د سکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په پنځم نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې 25% د ماشومان د اردو کیسه نشو لستلې او 25% د پوره ماشومان د انګریزي جمله نشو ویلې. 25% د ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پويږي. د الف اعلان ډپټي مینیجر عمر اورگزای وای چې په صبح کې د تحریک انصاف ګوند صبح سکولونو کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پوره کړل، خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی.
یو خبر ده چې مونږ زور ورکو کچر ته مونږ په مشین فیسیلیټیز باندې یا کچر ته مونږ په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو، خو دې سره سره ضروری دام ده چې مونږ د ماشوم لرننګ آؤټکم ولې چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم ته زده کړي هغه ته زده کړه ملاو شي. په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم کومه ده هغه ډېره کمه ده، کوم سکول داخله مهم ده. دا تاسو ډېر په غوره انداز باندې یا تاسو ډېر په ښه طریقه باندې ټولې صوبې کې یا ټول پاکستان کې وچلوئ، خو چونکې ماشومانو د دې سره د ماشومانو کوالټي خرابېږي چې ماشوم ته سکول کې د ناستې ځای نشته، نو زه به ماشوم ته څنګه سبق وښیم.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت د هلکانو لپاره د سرکاري پرایمري سکولونو شمېره 15,650 ده او د جنکو لپاره 10,520 سکولونه دي چې پکې د نارینه استادانو شمېره 80,000 او د ښځینه استادانو شمېره 30,000 پورې ده. د الف اعلان رپورټ مطابق د صوبې سکولونو کې اوس هم 40,000 پورې استادانو کمې دي. خو بل خوا یو کارپوه ملک مسعود وایي چې په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم لپاره د اربونو روپو بجټ مختص کولو سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
صحیح طریقے باندې په صحیح ټایم باندې استعمال کی. دا د فائنانس ډپارټمنټ رپورٹ دے د مارچ 2016 چاګه په مطابق الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ته 16 ارب روپے ترقیاتی بجٹ الوکیټ شوی دے او مارچ 2016 کې د 16 ارب روپو کې 8 ارب روپے دی ته ریلیز شوی دی د فائنانس ڈپارٹمنٹ نا او تقریبا 5 ارب روپے دی خرچ کړی دی نه میاشتو کې نو یو طرف ته خو زمونږ دا حل چې ایمرجنسی لګو کمپینس چلو چې ماشومان دے انرولمنٹ کی او بل طرف ته زمونږ دا حل چې مونږ هغه پیسې چې دینو افیشینټلی نشو استعمال ولې
د ریپورت مطابق ملکن مردان او هری پور ضلع په معیار کې د ملک په اولنې 15 خزلو کې شمار شوی دی خو کوهستان ضلع پشمیره کې د ټولو اخیره ده خبر پختونخوا کې 10% سکولونه د سکولو وو 20% بجلی 40% تشناب او 20% نه زیات سکولونه د چار دیواله نه محروم دي فتنجم مشال ریډیو اسلام آباد
خیبر پختونخوا کې د صوبې د حقونو لپاره یو نوی تحریک اعلان شوی دی تحریک د بنیاد ایښودونکو وینا ده چې د صوبې د حقونو لپاره به مبارزه کوي او په وړومبي پړاو کې به د صوبې لپاره د پوره او ارزانې بجلی غوښتنه کوي په دغه اړه نور حال د شبیر احمد جان نه وو
دا تحریک حقوق خیبر پختونخوا په نوم شروع شوی د دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډه ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي او باوجود د دې چې صوبو ته خپلواکي ملو شوې ده او په دې صوبه کې د بجلی اوبو او قدرتي معدنیاتو غټې ذخیرې موجود دي خو مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي او په خاصه توګه بجلی چې نن سبا په ټوله صوبه کې ډېر لوی بحران روان دی نو همدا وجه وه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو
ضرورت خوشی دی وجہ نے محسوس کو خلق آخری ایکسٹریم تو رسی دو اور دا ظلم انتہا شروع ہوا دا بجلی صورت بجلی دا مو حق تے زدا مو تا نو منل چارجز باندې دا بجلی رہ گئی کلا پورے 18 امینڈمنٹ پاشے نو نو مو دا آواز نہیں شوجے تے بیکاز ہر یوشے سنٹر سر ہو او سپل حق پوڑو انشاءاللہ او ہر حالت کے مو واڑو دی وجہ نے ما ٹول فیکٹر انڈسٹری ڈیٹ دے ما ٹول فیکٹر نے بندی ما مزدور بے روزگار ناستے ما بچے بے روزگار ناستے او خپل حق
تحریک یو بل غړی سمد مرسلین وای چې پښتون قوم ته د 13 او 18 کال راسه مرکز خپل حقونه نه ورکوي او همدغه وجره چې پښتون ورځ تر ورځ وروسته پاتې کیږي چې له وجې ترهګری او بیروزګاری هم ډیره شوې ده نو باید خپل حقونو لپاره دا صحیح وخت دی چې دوی اواز اوچت کړي
چونکه پښتون قوم پاکستان کې تباہی په لاره روان دی زموږ نوجوانان بیروزګاره دي معاشي معاشرتی او ذهني طور باندې دا قوم تباہ شو صنعتونه ختم شو لہذا چرتا ظلم بھی چرتا نا انصافی بھی حال تبیا بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چرتا انسان پسپوگ میں باندے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندے زمکے بنجرے شوے
دے تحریک مشر ویناوا چھ دوی سرا دو سبی ددی حقون لپارا پا دغ تحریک کے زوانان ہم شامل دی او دوی دا خیبر پختنخوا ٹول سیاسی مصبی گندنو تا ہم پا دی تحریک کے دا شامل دو بلین ورکڑے دا او زیات کړه چړمبی مرحله کې دوی نه مرکز نه ټولې صوبې لپاره برابر او ارزان بجلی غواړي او د دې وروسته به بیا نور وسایلو لپاره حل ځلې کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
ایران افغانستان او هند ترمنځ د چابهار بندر د معاهدې تر لاسلیک کېدو وروسته یو شمیر پښتنې راپورته کیږي یو خو د چین او پاکستان ترمنځ د شوې معاهدې سره سم په گوادر بندر کار روان دی دا چې د چابهار بندر د سیمې لپاره څه اهمیت لري په دغه اړه د ملیحا میرزاده راپور
روانونه د افغانستان ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر معاهده لاسلیک شوه دا دستخط شو معاهدو مقصد د اقتصاد تجارت ترانسپورت د بندرو پرمختګ کلتور ساينس او تعلیم په میدان کې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاتول دي په دغه معاهده کې پاکستان نه دی شامل چې مخکې بحر هند ته د رسائی لپاره د افغانستان یوازینی وسیله و د پروژې له پوره کېدو سره به هند هم وسطی ایشیا او افغانستان ته رسائی ولري د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای له دې معاهدې سره په سیمه کې د ستراتیژیکي او تجارتي سرګرمیانو لپاره یو نوې لار پیدا شوه او کېدی شي چې د گوادر بندر پر ګټو اثر پرې باسي
ایران د هغه تیل زلاتای نور مصنوعات او پیداوار چې هغه کې هند د ټولو نه مخکې بیا ور سره بیا چین دی چین سره د هند اړیکې شته خو داغي د مقابله ده نو د دې څومره فائدہ چې د گوادر نه مخکې کېدې شو نو هغه عمر نشي کېدې ولې چې د دې علاقې غټ لوبغاړي ایران هند او چین دا د دې تجارت اوس چا بهار لا رحم کولا شو د دې اثرات دی هغه په مستقبل کې مخ ته راځي اوس نه دا ویل کېږي چې د گوادر کې کم یوازې نه فائدې وي هغه اوس پاکستان ته پکو تر اتل لګ امکانات کم چاینا چې کم ون بیلټ ون روډ معاہدہ ده دې کې ایران هم شامل دی ترکیم شامل دی د دې فائدہ راسن هند اوجتول شي بغیر د پاکستان د تعاون نه چې هغه چابهار لارې ته ورسي.
اکرام هوتی وای په سیمه ایزو هیوادونو کې هند په مصنوعاتو جوړولو کې ډېر مخکې دی او څېړنه او پرمختګ یا ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ کې هم په پاکستان برلاسي دی. خو بلخوا د کارپو ډاکټر سید عالم مسعود په خبره داسې نه ویني چې د دې معاهدې سره به د گوادر اهمیت کم شي.
لار په کار ده چې علاقه کې د مستقبل یو غټ قوت دی. ایران ته د دې ضرورت دی چې هغه د علاقایي ملکونو سره ځان وتړي ځکه چې ډېر یوازې شوی دی. افغانستان ته د دې زیات ضرورت دی چې سمندر ته د پاکستان د کراچۍ نه علاوه هم ځان لار وګوري. نو په دې لحاظ سره درې وړ ملکونو ته د دې ډېره فایده ده. البته د دې د چاینا پاکستان اکرامي کوریډور باندې اثر هم نشته دی او څه دې سره تړون هم نشته دی ځکه نه کېږي چې کوم د چابهار پورټ دی دا یو عام بندرګاه ده. د دې په مقابله کې گوادر واحد ډیپ سی پورټ ورته وایي چې نیغ په نیغه اوبه لاندې ځمکه ته تللي ځمکه نه لاندې سمندر بیخ ته تللي هغه خصوصیت د گوادر دی.
د ایران د چابهار بندر د عمان په خلیج کې پروت ته پاکستان له گوادر بندر سره نږدې دی. په تهران کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ترمنځ د دستخط شوې معاهدې له مخې هند به د چابهار بندر جوړولو لپاره $1.5 میلیون ورکوي. له پلان سره سم په لومړي پړاو کې به هند د ټرمینلو او د لیږدونکو سامان وړونکو کښتو لپاره مخصوص ځایونه جوړوي. په دویم پړاو کې د چابهار نه تر زاهدان پورې د ریلګاډي پټلۍ جوړول شامل دي. بلخوا افغانستان وای چابهار بندر د اقتصادي پیاوړتیا او ترانزیټي ستونزې د حل په خاطر د دغه هیواد لپاره اهمیت لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزارت د زیارت په ورځ د راتلونکي مالي کال لپاره د بجټ په حواله یو غونډه وکړه چې پکې د مخالفو ګوندونو پارلماني مشرانو ته هم بلنه ورکړل شوې وه. خو په دغه کې د یو مخالف ګوند مشر هم برخه وانغسته. البته د صوبې پخوانی د خزانه وزیران د غونډه کې موجود وو. په دغه اړه باندې زموږ همکار خالد خان د صوبې د خزانې د وزیر مظفر سید سره خبرې کړې دي. دا خبرې اورو.
روان بجټ به انشاء الله مونږ په د جون په اولنۍ هفته کې اشاره کې پېښ کوو او د دې حجم به کم از کم د تیر کال د 488 ارب نه زیات دي.
د پرمختګ د کارونو لپاره په کومه
پاره د پرمختګ د کارونو لپاره خو لا شوې نه ده. خو د تیر کال په نسبت چې 142 ارب روپیو ته مونږه الوکیټ کړی وي مختص کړی وي دا غینه بډیر ان شاء الله.
یو ځل څه څه د اپوزیشن ګوندونو په اعتماد کې له نن د غونډه تاسو کا دا غي رای به پکې
اپوزیشن ګوندونو ته خو ما دعوت هم ورکړو خو دا غي د نورو مصروفیاتو د وجه نه هغه راغلي نه دي. خو زمونږ فرندلی ماحول یو ځبه خامخه هغه په دنه خبرو مهمه او غیلم په کارو چراغلی وي اس مسله باندې ان شاء الله دا زمونږه شریکی صوبه ده او په شریکه به چلو ان شاء الله.
زمونږه سبیل وی مسله دا وګو کوم ګټه دا خالص ګټه نت هارد پراپرټ خبره کوم هغه بسومره وی راتلون کې بجټ کې
او
څه ملو دي.
اول خدای دا چې موږ دا غي سره کوم ایم ای یو موږ سره ساين کړی دا چې هغه 70 ارب روپیه هغه زموږ سره منلې دي. نو پاغي کې 25 ارب په دې کال کې موږ لرا کولو سټل هغه لا موږ نه دی را کړی. 45 ارب روپیه به روان کال کې راکې دی وجنا عملن خو هغه خپل ایم ای یو اونر کړی نه دا. زموږ خواهش دا دی کوشش هم دا دی چې دا خامخا هغه انر کی زکه چې زمونږه پتیر کال جو اس منگا کم فگرز اخلو نو 15 ارب روپے زمنگ اس ہم پدے روا بجٹ دا دوران کے چکم کمٹمنٹ اگی کلو نو اگا ہم اگی لا نہ دے پورا کر
نو ٹک سن نو دا کو پکی نہ دا کر یا داس سم مرا
ٹک سن ٹک سن پروگرام زمنگ نشتا. البتہ زم خواہش دادے چ ریونیو جنریٹ کو او اگر ریونیو و پدی بنیاد جنریٹ کو چ دا ہیلپ او په هلت لګي د زنګلاتو په هغه ډپارټمنټ لګي او دغه شانتبه په ني مختلف چکم ډپارټمنټ کې منګ ریوینیو جنریټ کول مطلب هم دا دی چې په خپل خپل باندې ډپارټمنټ نو درګي چې مخ په وړاندې چې کله سره لګړې ر خپل کمی محسوس کی او ډپارټمنټ منګ راټیټ کړی دی منګ راغرا ټینګ کړی دی. ان شاء الله العزیز او دا مو ته دې پر لویل دي چې د نو پیسو په ځای باندې هغه د چکم ریوینیو حواله دا هغه ریوینیو باغه جنریټ کړي او به په خپل ډپارټمنټ باندې لګي. ادروایز اچھا زما د صبح نه غواړي نو خپل ریوینیو به جنریټ کوي. دا دغه لپاره یو تټ خبره هم ضرور موجود ده چې هغه خپل جاب ایزی اخلي نو ایزی به نه اخلي. ان شاء الله دې په لږه خپل ټارګټ پوره کوي.
مظفر سیل سے پنوی بجټ کې راتلونکي مالکان کې څه سانتیاګان ورکې سہولیات څه ورکې؟
نوکرانو ته سہولیات ورکو، طالب علم ته سہولیات ورکو، مزدورانو ته ورکو، غریبانو ته ورکو، مریضانو ته ورکو. سپیشل پیکج به پکې ان شاء الله دا فائنل کیږي روان دي. دی وجه نه لزو په دې پوزیشن کې نه مجه تاسو ته هغه نټ پوزیشن کې ویما ډېر زر به ان شاء الله تاسو ویني.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اور دن کو درنگ شبیل با پختونخوا کی دا گرمی دلستنی بجی کی دن کی دی دا بوریوال کا کرنا دا دی وقت مهم خبر ناور
د پاکستان امنیتی چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې د یونشتي پترس کې درې وسلوال وجل دي. په سیمه کې د مشال اډیو خبريال د ځایي امنیتی او استخباراتي چارواکو له خولې وای چې د پاکستاني ځواکونو او وسلوال ترمنځ د نشته د پنځمه پرز نه وخت د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې سوې ده. بلخوا د مجلسي عسکري ویاند عبدالله وزیرستاني مشال اډیو ته وویل چې د دوی درې غړي وجل سوي او دوی هم د پاکستانیو عسکرو ته اتو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سواد کمی جرګه وای هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینو قوتونو غواړي چې په سواد کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. د پاکستان په کراچی کې په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. د کراچی پولیسو ویاند کمرزیب ستی وای چې د جمعې په شپه د ښار په بیلابیلو سیمو کې څلور کسان وژل شوي دي چې پکې دوه شیعه وګړي او یو پولیس هم شامل دی. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې د نرشرجانو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي. دا خبره د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په خبر کړي یو بیان کې کړی ده. مشتاق غنی ویلي چې دوی به ورته د اوسېدو ځایونه او روزګار برابروي. افغان طالبانو داسې ویډیو خپره کړې ده چې شایي یو شمیر قومندانان پکې نوی ټاکل شوی مشر ملا هبت الله خونزاده ته د وفاداری لوړ کوي. د پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته پر رسیدلې دی ویډیو کې د ملا هبت الله خونزاده چهره نه ده شودل شوی. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ولسمشر اوباما دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په جاپان کې د اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشرزی په څنډه کې کړی دی.
مهم خبرونه مو اورېدو. اوس ورزو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي دغې نه مهمې برخې وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علی شاه وژنه یو المیه ده چې غندنه یې کافي نه ده. ادارې په وینا چې نرخصیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقونو حفاظت خواهش کله نه دی شوی. ادارې زیاتوي علی شاه د هسپتال د عملې غفلت له وجې مړه شوی. د هسپتال تعصب لرونکي عملې دا خبره کوله چې ښځینه واډ کې داخله کړي او که نارینه. په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نه وینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه. ادارې لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقونو ته لکه سکتنه نه کیږي. کال 2012 کې دوی ته د شناخت کارډ جوړولو ورکړی شوی وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه. خو اوس هم په ټولنه کې یو باباکاره ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دی. ادارې مخکې لیکي ټولنه کې رد کېدو نه پس اوس دوی په نخه کیږي. ریاست له یو مثال قایمول پکار دي چې د علي شاه وژونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقونو ادارو ته دې مکمل مرسته ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي. په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره ځای نه دی پکار. غویره د خپل سوګن جاج خصل پکار دي. د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنیزو رسنو کې وویل چې موږ ټول وژنې. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، المیه دا ده چې د ښځې او د سړي د صنف نه جدا د صنف د سپریم کورټ احکاماتو په رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو. ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه قانون عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړی دی، هغې سره د دې سلوک ذمېواري په چا ده، او د دې نه انصافۍ مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علي خان د شناختي کارډونو کامی ادارې ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 13 کروڑ خلکو د شناختي کارډونو بیا تصدیق لپاره په 8 څلوېښت ګڼو کې دننه یو پلان دی جوړ کړي، او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارډونه دې هم منسوخ کړی شي. د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته دې انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستاني پاسپورټ او شناختي کارډ جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمېر پوښتنې پیدا کړي دي. ادارې اخري کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامیږي، باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړی شي، او که څه هم دا کار دومره سر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي، خو باید چې نادره دې لړکې کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناختي کارډونو کره کتنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هفنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو باوجود وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته پکې نولو کې بریالي شوی نه دی. په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجنه په امریکایي تګلاره کې د بدلون څرګندونه کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي ممکنه ده چې د مولوي هیبت الله په مشرۍ کې د افغان طالبانو نه جدا شوې ډله بیا یوځای شي، خو د سولې خبرې به نور هم وځنډیږي. د دواړو لیکونو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان په وار وار په څلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي، خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه دی، بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځنې پاکستانی ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کېده څرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دې یا خبرو ته کینوي او یا دې پر خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان لا هم دې لړکې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړو. امریکا په ډاګه وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي، افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل وو، خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشت برابر ده. د افغان طالبانو د نوی مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب نمونه مخې ته راتلل، خو څېړونکي وایي کېدی شي چې په دغه نمونو باندې ټول طالبان نه متفق کېدل، نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکنه ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري، خو څېړونکي په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې، ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشه، او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سیوا شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې په پاکستان کې د چینایي بانکونو او شرکتونو د بلیونونو ډالره پانګونو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې د اقتصادي چارو پوهانو په حواله ویل شوي چې د دغو پانګونو یوه برخه باید د پاکستاني وګړو د کاري استعداد پر پیاوړتیا ولګول شي. نور معلومات د هارون بچانه.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستان چې اقتصاد یې ډېر قوي نه دی، له یوې مودې راهیسې ورته د چین د یو نږدې ملګري هیواد په توګه کتل کیږي. د چین دولتي بانکونو او کارخانو په پاکستان کې د سړکونو، د اورګاډو، د پټلیو جوړولو او همدارز د انرژۍ د وړو پروژو پیلولو لپاره د 46 اربه ډالر په اندازه پانګونې کړې دي. د همدې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په ترڅ کې چین په اول ځل په کوم بهرني هیواد کې تر ټولو ډیره پانګونه کړې چې د هند لپاره د یو ستر سیمه ایز چیلنج په توګه ورته کتل کیږي. د پاکستان درنه بیا د چین په مالی مرستو د پیل شوو پرمختیایي پروژو د څار لپاره د یو میکانیزم د نشتوالي له امله اندېښنې راپورته شوې دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې د گوادر بندر انتظامی چارې د چین دولتي شرکتونو ته په لاس ورکړې. ویل کېږي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د چین مغربي سیمه سینکیانګ له گوادر بندر سره ونښلوي چې په ترڅ کې به چین وکولی شي له اروپایي هیوادونو سره خپل تجارت هم له دغه بندر څخه وکړي. داسې رپورټونه هم دي چې وایي د یادې پروژې په ترڅ کې به چین له پاکستان سره مرسته وکړي چې د انرژۍ پر بحران کابو بیا ومومي. په لیکنه کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوي چې د اقتصادي راهداري په پروژه کې د پاکستان په وروسته پاتې کړل شوي بلوچستان صوبه کې د کارخانو لګول هم شامل دي. خو په اقتصادي چارو کې د بلوچستان حکومت یو سلاکار کیسر بنگالی ورسپانې ته ویلي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د سیمې د خلکو د کاري استعدادونو د پیاوړتیا موضوع ته هم باید پام وکړل شي. که داسې نه وانو د نوموړي په خبره د سیمې اوسیدونکي به همدومره وکړي چې د راهدارۍ پر لویو لارو د پنکچرو جوړولو دکانونه واچوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په جاپان کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسیدلې دي او نن به هیروشیما ته لاړ شي. دی به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دویمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټمي حملې وروسته د ښار ته سفر کوي. په دغه اړه نور معلومات فرشته جلال زیر راکوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغونډ شوي باید پر ټولو مسئلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګ یی پرون په پیکینګ کې خبريالانو ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخي سیاست ونه کړي. د آزاد بس او د سیمه ایزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګ یی په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمه ایزو لانجه په خبرو کې وویل د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ایز لانجه باید د سیاسي لارې د نړیوالو قوانینو د آزیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې سي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهېږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبري وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبريالان ته وویل چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبري وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی.
We are aware that it is because of geography that the most responsibility is
مش په هیڅ چې زیات مسولیت سمجه د جغرافیایي موقعیت لامل مشته متوجه سوی او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې شي. خو بیا هم موږ غواړو چې نړیواله ټولنه له موږ سره یو والی څرګند کړي او په دې و پوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د اوو ګروپ هم ورته ویل کېږي د ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حمله وروسته د ښار ته سفر کوي.
د فرشته جلال زیر راپور تاسو اورېده. په دغه نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. د ناټو ځواکونو د مشر ویان ویلي دي چې وسلوال طالبان په دې حال کې نه دي چې نور سیمې ونیسي. البته په اورزګان ولایت کې د امنیت په وجه د خپل فکرمندۍ څرګندونه کړې ده. په دغه اړه نور معلومات په دې راپور کې وو.
د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلز کلیولند د پنځشنبه پر ورځ په خبري کانفرنس کې دا رد کړه چې وسلوال مخالفین به کومه سیمه ونیسي. خو د روزګان او شمالي کندهار د حالاتو په اړه یې ویل، دوی هغه سیمه چې زموږ لپاره تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ ده هغه د کندهار په شمال کې د شولیکوټ سیمه، ترینکوټ ته تللې لویه لاره او د ترینکوټ شاوخوا ولسوالۍ دي. خو په ټوله کې موږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کړنو په اړه خوشبینه یو. لدې یو ورځ مخکې په ولسي جرګه کې د روزګان استازي عبیدالله بارکزی وویل چې له تیرو درو میاشتو راهیسې دغه ولایت محاصره دی او که جدي پام ورته ونه سي نو شایي سقوط وکړي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر بیا له حکومت څخه روزګان ولایت ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری بیا ډاډ ورکوي چې په روزګان کې عملیات روان دي او دغه ولایت کومه سیمه به سقوط ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویاند هیله څرګنده کړه چې د طالبانو نوې مشرتابه به د سولې لاره غوره کړي، خو په وینا یې د دوی رول دا دی چې افغان ځواکونه پیاوړي کړي تر څو له وسلوالو سره له قوي دریځه چلند وکړي. جنرال چارلز کلیولند دغه راز وویل چې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن د افغانستان د حالاتو د ارزونې په وروستي پړاو کې دی. نوموړی وویل کله چې دغه ارزونه پای ته ورسېږي نو بیا به حالات ته په کتو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت په اړه خپل وړاندیزونه د امریکا حکومت ته ورکړي. دوی تاسو پوهیږئ چې موږ د جنرال نیکولسن ارزونې ته د رسېدو په حال کې یو. د نوې ورځنۍ ارزونې تر پای ته رسېدو وروسته به هغه خپل وړاندیزونه خپلو مشرانو ته وکړي. ښاغلی کلیولند وایي د طالبانو له نوي مشرتابه سره په لنډ وخت کې د جګړې په ډګر کې د بدلون تمه نه کېږي، خو وایي چې افغان ځواکونه سږکال له نوو امکاناتو او تجربو سره سمبال سوي او دا به دوی د وسلوالو په وړاندې جګړې کې بریالي کړي. د هلمند د عملیاتو پرتفي مسؤول عبدالجبار قهرمان وایي د جنوب لویدیځ زون ستراتیژیک اهمیت ته په کتو وسلوال هڅه کوي په دغه سیمه کې ځان ته ځای پیدا کړي او له لارې د افغانستان نورو سیمو ته جګړه وغځوي.
راپور مورده اوریدونکو، په دې وروستیو څو میاشتو کې په پیښور کې د وسلوالو لخوا د هدپی بریدونو لړۍ نور هم ګړندې شوې ده. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ په خوښو قبایلي سیمو کې د امنیت په ځای کولو دعوی کوي. په پېښور کې د اوسنۍ هدپی وژنو په شا باندې کم عوامل دي؟ د انیسه اجمل پر راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پېښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار ووژل. کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لوی وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوموړي زیاتوي سربیاسب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې باید وسلوالو مرکزونه لمین ساتللي وي، خو وسلوال نه دي ختم شوي.
اوس دا ښکاریږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دوی ترمنځ چې کوم رابطې دي هغه بحال شوي دي. که تاسو وګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیسو قانون چې کوم قانون هغه غواړي چې راشي په هغه باندې د پولیس د جرنیل او ترمنډ سه اختلافات دي. د دې نه دا معلومی دي چې پولیس عملاً چې کوم ځای نه هغه خپل وظیفه نه تر سره کوي، ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکاریږي چې تر سمنځ کوارډینیشن ختم شوی دی، کوارډینیشن کې کمی راغلی، ځکه دا پېښې کیږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضربې عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پېښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمی دی.
پېښور کې داسې ځایونه دي چې کوم ځای کې هغه د چاودنو چې کوم مواد دی د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه هغه کې کوم څه چې کوم لاجستکس ورته وایي وسایل چې کوم دي هغه لږ زیات پکار دي، دا هغه د نیولو هم امکانات زیات دي. دا صرف یو درې څلور کسان ټارګټ کړل چې کوم دي هغه دا کار ډېر اسانه خلق کولی شي هغه باندې شکم نه داسه روچتلی کی دغه سپیشلایزیشن یعنی هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د 14 نو په مواد کې کیږي هغه خپل دغه تبدیلی طریقه کار تبدیلی
د مې په یوشتما بیا د خبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلک خلکو د هدفي وژنو پرسید یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پیښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دي ودرول شي خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پیښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي
ټارګټ کلین سکیورټی فورس د غي قتل شروع کړی دی نو دا یو مشکل صورتحال دی ځکه چې د سره چې کم پولیس ته یا نور داسې امنیتي ځواکونه دي هغه په مورال باندې ډېر لوی اثر پروزي ځکه چې هغه یو ځای بل ځای کې چې پورنه د غلط ساتلې دي یا فیملیز ورسره دي نو هغه کور ته تګ راتګ کې د هغه یو خاص مخصوص وخت دی د هغه ځای معلوم دی د هغه وخت ته تګ راتګ معلوم دی د هغه ګاډی معلوم دی نو دا سړي لپاره اسانه نه دی دغه دهشتګردي واقعیت
په پیښور کې د ایف سی ځواکونو یو مشر لیاقت علیم دا منی چې په پیښور کې هدفي وژنې مخ په زیاتې دودي خو نوموړی وایي چې دوی په پیښور کې تر ډیره امنیتي تدابیر نیولې دي
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي داغه مونږ حفاظتي اقدامات کړی دي کم دهشتګرد چې کم دي د دوی خو اټ لیبرټی دي کنن یو سړی الرټ نو دی بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي نو دغه دا د ټارګټ کلینګ په ټول پیښور کې ډیر زیات په اوج باندې
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال پر ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هواد کې په 2015 کال کې وسله والو و سوا او شپږ بریدونه کړي وو چې پکې شاوخوا 1450 او 55 کسان وجل شوي وو او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسله والو 109 شاملې کړي وې چې پکې شاوخوا 209 کسان وجل شوي وو
دا مشال ریډیو دا
او سیو راپور د ډیجیټل میډیا په استعمال باندې دا میډیا چې په ټولنه کې یو بدلون راوستي شي د چې په پاکستان او افغانستان کې د امن او سولې لپاره ډیجیټل میډیا نه څنګه کار اخستی شي په دغه اړه باندې د فرخند اسد راپور و.
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ، موبایل، ټلیفون، برېښنایی یا الکترونیک کتابونه، یوټیوب، سکایپ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژۍ په برخه کې د یوې کارکوونکې ادارې مشر عمر منصور انصاري وایي ډیجیټل ټیکنالوژۍ په افغان ټولنه کې یو انقلاب راوړ واستو دغه عمل لا هم روان دی. هغه وایي د جدید ټکنالوژۍ له لارې اوس افغان ولسغک په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي.
ورځ په ورځ کارېدنه د خلکو زیاتېږي لکه یوټیوب په هغې کې ویډیوګانې شیر کېږي په د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه د موادرو د خوانه د ولس ته خوانه او هغه د نورو سره بیا شریکېږي. تېره ورځ دلته یو پېښه وشوه او هغې د خلکو هغه جذبات راوپارول په هماغه وخت کې د دې هم عکسونه شریک شول نوې ویډیوګانې شریکې شوې نو دې د خلکو په مینس کې او د دوی په اسانو کې د جګړې خلاف یو کرکه فارکړه چې پخوا دا شیان ممکن نه.
د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق وایي په سوات کې چې کله حالات خراب وو نو یوازې دغه ډیجیټل میډیا وه چې د سوات ولس کولی شو د دغو حالاتو په اړه خپل غږ پورته کړي.
سوات یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کم تناسب دی هغه زیات دی د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې. دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی د هغې استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی. په دې وجه دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی نو دلته د دې خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي کم پروګرام یا پیغام پی چلیږي هغه ډیر زیات در اثر کوي او زر خوریږي. زدا ګڼم چې نه صرف په رورل په دې سواد په لوور سواد کې په لاندې سواد کې بلکې په غرهی سواد کې هم زیاتر خلک چې دی هغه د ډیجیټل میډیا استعمال کوي او هر هغه شی باندې عمل کوي چې کم په ډیجیټل میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه راځي د پیغام په صورت کې، د پټو په صورت کې، د ویډیو په صورت کې یا د اواز په صورت.
بلخوا د خیبر ایجنسی نه د ځوانانو د خیر ښېګړې لپاره یو کارکونکي او د فاټا یوت فورم جوړونکي مهرین اپریدی وایي ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کې ډیر بدلون راوستی.
کوم چې سوشل میډیا دا او ډیجیټل کوم چې دا میډیا دا ډېر اهمیت لري په زموږ د معاشره کې، ډېر اهم کردار ادا کولی شي او لګیا دی ادا کوي هم. او که موږ پوزیټیو طریقې سره وګورو، د پوزیټیو استعمال وګورو، ډېر زیات ښه استعمال دی. او کوم چې قبایلو سیمو کې به دا خبره کوم چې آلموسټ موږ دا خبره کوو چې قبایلو سیمو کې اکسس نشته، موبایل سروسز اکثر بلاک شي، کوم چې انټرنیټ فیسیلټیز دي نو هغه هم موسټلی نه وي، یا د موبایل په تھرو باندې لږ ډېر وي. خو بیا هم چې قبایلو سیمو کې کم ځوانان دي، هغه مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي. او که تاسو ریسنټلی وګورئ دا قبایلو کې به د سوشل میډیا د وجه ډېر زیات هغه کې یو شعور او آگاهي کم چې موږ ورته ویو هغه ډېر زیات راغله، ځکه چې دا داسې شی دی چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه میسج ډېر اسانی سره پروپاګیټ کیږي.
ډیجیټل میډیا اوس له پخوا دا اسانه کړې ده چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پیښې په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرولی شي او نړۍ ته د تصویر بل اړخ ښودلی شي. د کارپوهانو په اند کېدای شي دا هم هغه وجه وي چې په ډېرو هیوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب، واتس اپ، وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړ په اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلي جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوردونکو د سر زمون د سهار د خبرونو خپای تر سیر روانو خبرونو کې زمون د ملګری راځي د لړۍ به تر شپږو بجو دوام لري. د سهار د خبرونو خپل کوربه شاین بندري اجازه ورکه هر چاته چې خاده باد بریلی.